دی وی بلی گنی پا اوری دو ز محبوب شاه محبوب هر کله کوم د مجلی په نننې غنه کې مو د لنګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لنګې په سر کړي خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو
دا سیاست ته کښنې و بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښه اوس په وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو وزر پانه کی با لند کیسه رنزور احساس واوري
موشم چې بهر د سړی غږ واوري د رمنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید
او په ورخمین خیال کې به د ټایر زلاند شیرونه واوري د نوې درد نوې زخمی کی سره وړم زکه د ازل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې فایده میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي خو نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2001 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی
ہمارے گھر ٹھہرتے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ایک ساتھ پانچ چھ پٹھان لوگ ہوتے تھے
دا وای چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاست استفاده وکړي او د جنگ لار پریږدي نور د عدم تشدد لار خپل کړي کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې تارا گاندی ویل چی په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ دغه موزیم د ترک موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترک موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخه ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي د تاریخ د موزیم مسؤول یار محمد تاریخي ویل چې په تاریخ موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورت وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړوند پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یې وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعې ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل لري. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نه ده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ دا قامي نه ده او قامي نه ښه ګرځولې شي. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولی شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولی شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قایل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریلیکي دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د ښار خلک چې دي، دا ودو ته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والا ساده ډیزاین والا دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چینو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګۍ تړي. ځوانان یې هم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې هم تړي، سپینږي یې هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغنده او دا شاو.
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم دی، ښه میاشت کې به یې پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم. 15 شپږ زره افغانۍ په ورنه کړم، هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه یې اخیستی سم. یو دا مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باج واقعي چدرالي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم. دا وزیري پړګي نه دي، دا هم تړم.
اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه؟ دا چې مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دي؟ په سختي کا
نه ډېر اسانه یې، موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دی باندې شرمې کو باجی وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه د باجی وخت کې مری ژوندی درار شو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنگ دی لونگی دی کنه؟
نه نه، کالی کوم را برابر سو دکا کوم خوان رکل مغا سره مون. مثال باجی ورکه واسطه دی اورن خو خسی بس یو سور کنه کو کنداریا سی دی اثر در بیا یو کی مونګه حساب نه لرو کوم یو در برابر سو مغا غوندو کوم رنگ خو خس جامع مغا رکم کو خو خس مثال دا رنگ بر مغا نه لرو.
زینه کسان چې بیا چیرتلار سی دی خیخی مساله چی البته دی خوخی بیا لونگی ورکی تاس کی دا مساله څنګه
مګین داستا بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوان او چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي زور کې دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خاغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقي.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چې کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک وو یو په کې تاسو یې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لکڅه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم د کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه داده چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لغه نه مخکې پلان درلود، د ډیر فکر مې پکړای وو، خپله افغانستان کې ضرورت هم ده. منګه لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زمالم لمړنۍ ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول ده. به ما وغوښتل چې ترازه ځکه چې هغه د سه حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سه وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه وو او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار وو، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
بیا څه کچم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سزا مړ شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کړم، چې هغه یې کولی سزا یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وی نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري. نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسېږي. نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نسی کولای شي په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم بدای چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې د غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې، نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس به ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر ده، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو ته کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر ده چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خلا رم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې، هغه ته تحقیق وکې او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکې.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري، نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانی وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین، او هغه په داسې یو شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستي پښتنې په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خیوي، او د ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کړي، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشر زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري لري دي چې شي ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې زده کو
ډوره کوي ولی زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډوره سره
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي ما شوق ورسره
او وستي ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولی ډیر څه ولی
او ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وي د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوری د موسیقي چورته وای هغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه یو بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تان ټای
چې تیګو سیا دیو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو او سیر بیا بل ډول نغمه پونیس د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیات څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي کو سره زم له دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت څه وایم اول به سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس نه لاسونه نه خوږي
دا اکثره خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې تاسو نه ته جوړ بس
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وای څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخه جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راته ونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلی هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلی هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیرونی مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوب سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تیرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ور کړی بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم نه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملحم دل سال دماشو کو دلاسا دیر ډیر سوځي دلې یم ما ساتر کو وړلې یم غږم تلې یم ساتر کو وړلې یم غږم تلې یم ډیر جنې دلې یم ډیر کڼې دلې یم ساتر کو وړلې یم غږم تلې یم ساتر کو وړلې یم غږم تلې یم ساتر کو وړلې
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډې کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 پېټر روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړي په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 پېټه اوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ، خو بابۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای بابۍ خیر دی کنه، بابۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای بابۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سری ښکته اچولی و، خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخو دې خوې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې چې هم په نظر را نغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږې کړ، چرګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې بابۍ یې پرې اور برګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه. بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه، د مور تصویر یې راواخیست. لسلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پریوته او هغه رنزور احساس چې کلونه کلونه مخکې سړي کې غلي شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسی صحیفه راوړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسی صحیفه راوړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه جنگ کوما نه دی مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه د چا شوند باندې شورو د لفظونو د مرگ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونو وڅ نو هګیری یا ماتم زړونو وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رانا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا